دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د ترکیه د بارنو چارو وزیر ویلی چې طالبان ورسره ژمنه کړي چې په ترکیه کې د میشتو افغان ماجرو سره د مرستې لپاره چې غواړي هیواد ته ستانسي پوره هڅه به وکړي د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاوشغلو د پنځشنبه پرز پانکره کې د طالبانو د بارنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی سره د کتور وروسته ویلي چې د طالبانو له پلاوی سره د ماجرو د بل سیلاب په مخنیوي هم خبرې کړې دي د ترکیه د بارنو چارو وزیر د هیواد دولتي رسنوي ته ویل موږ یو ځل بیا طالبانو ته ویل چې د هیواد د ایوالي لپاره باید ټول شمول ووسی شغل چاو شغلو ول چې هغه په دې کار کې د شوزو د مشارکت او د نجونو د زده کړو پاکله د ترکیه سپارښتنی د طالبانو پلاوی سره شریک کړي خو په عین وخت کې ترکیه دا هم ویل دي چې هغه وخت به بشپړ توګه له طالبانو سره کار وکړي چې هغه یو ټول شمول حکومت جوړ کړي ترکیه له کډر سره یو ځای کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته فعال او د نړیوالو پروازونو پر مخ پرانستل شي د تایوان په جنوبی شهر کاوشنګ کې په یو تجارتي ودانۍ کې چې خلک هم پکې وسیدل د ور لګیدنې په پیښه کې شپږ څلوېښت تنه مړ شوي او یو څلوېښت نور ټپیان دي د غور د پنځشنبه په سهار په یوې څلوېښت کلنه ودانۍ کې ولګ چې څو ساعته دوام وکړ د کاوشنګ شهر د ور وژنې عملیې په یو بیان کې ویل دي چې په دغه دیارلس پوړیزه ودانۍ کې لګیدلی ور ډیر سخت او زیات وو او ویلي چې د دې ودانۍ څو پوړونه ویجاړ شوي دي دغې ادارې په خپل بیان کې د شپږ څلوېښت کسانو مړینه تایید کړې تروسه د ولګېدو علت نه څرګند شوی او دولتي مقامات وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی ای ای د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د طالبانو د مقاماتو د لاسوهنې لقبله چې د قوانینو په خپل سر بدلول او د دې شرکت د کارکونکو ګواښل پکې شامل دي دغه شرکت کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي دغه ځنډونه ورسته لاغه کې چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی ای ای او د کام هیر هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ د خپلو ټیکټونو بای د تیر معیاري بای په څیر تنظیم کړي لدې مخکې طالبانو پی ای ای او کام هیر شرکتونو ته خبرداري ورکړي چې خپلې بای د پخوا په څیر تنظیم نکړي د دوی الوتنی به بندي سي د پی ای ای شرکت په یو بیان کې ویلي د دوی د پروازونو د بیمه بای دومره زیاته ده چې کابل ته د معمول پروازونو ترسره کول ناممکن دي ځکه کابل له هم د بیمه شرکتونو او د الوتکو اجرایي لپاره د جګړې ډګر ګڼل کیږي د کابل نه اسلام آباد د شرکت د ټیکټ بای په خوا د یو سل شل او یو سل پنځوس ډالرو ترمنځ و لومړی دا بای دوه سو ډالرو او بیا دوه زره پنځه سو ډالرو ته لوړ کړل شو د کامیه شرکت روسه په دیاړه څه نه دی ویلي د چین د بارنو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د کرونا وایرس د پیل پاړه د نوي تحقیقاتو پیلول ممکنه سیاسي فشار بللی خو ویلي دي چې د غیواد به د نړیوال ادارې د هڅو ملاتړ وکړي د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ د 25 کارپوهانو یو لیست جوړ کړ چې د خطرناک وایرس پاړه تحقیقات پر مخ یوسي د دې مخکې په چین کې د روغتیا د نړیوال ادارې په مشرۍ د تحقیقاتو په نتیجو ځینو ډلو اعتراضونه کړي وو د کرونا وایرس لومړی پیښې د 2019 کال په پای کې د چین د وان په شار کې راپور شوی وي د روغتیا نړیوال سازمان د دیبرستیک دام ورسته د چین د بارنو چارو وزارت ویاند ژاولی ژیان ویلي چې د ساينسي بنسټونو پر اساس د دغه وایرس د معلومولو پاړه د نړیوالو هڅو ملاتړ او همکاري وکوي او په دې اړه د هر ډول سیاسي ګټې اخیستنې به سخت مخالفت وکړي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیر کال د بندر د چاودنې تحقیقات کوونکي قاضي پر خلاف په یو لارون کې سخت ډزو شپشتنه وجلی او شلته نه ټپین کړی دي د دې هیواد صدر اعظم نجیب مکاتی د آرامۍ ژغ کړی او په خلکو یې ټینګار کړی چې ځانونه دي د شخړې لیر وساتي د غراز د هیواد پاوز خبرداري ورکړي چې د ډزو کوونکو پر ضد به ځوابي اقدام وکړي سمدستي د نن معلومه سوي چې د پنځشنبه د ورځې د دې تشدد وجه څه و د غلاریون د وسلوالې ډلې حزب الله او د عمل غورزنګ لخوا تنظیم شوی و چې پکښې د اغي بجړونکو چاودنی د مشر او څیرونکو قاضي د لریکول غشتنه کوله چې تیر کال په یو بندر کې وسوه او هغه تور پوری کړی چې په سیاست کې ښکیل دی تاریخ به تر 2000 کال پاګس کې د بیروت په بندر کې د هغه چاودنی څیرنه کوي چې شاوخوا 200 کسان پکښ ووجل سول او د لبنان د پلازمینې یو برخه ویجاړه کړه او ایران ویلي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر باب د اروپایي اتحادیې سره د چهارشنبه پورس په دې کانیسی وی چې په برسلز کې به خبري بیا پیل کړي ایران دا خبر لا غوړسته کړی چې جګپوړی اروپאי ډیپلوماټ انریکی مورا چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو همغږه کوون کړي، پروندې په تهران کې د ایران د بارونو چارو وزیر د مرستیال علي باکری سره څو ساعته ملاقات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لوی دیزو قدرتونو د خبرو د بیا پیل پاړه د ایران لخوا د مشخصې نیټې د نور کولو پر سر زغم د لاس ور کړی دی. د تیر جون میاشت راسي د ایران د اټومي موافقه پاړه خبرې په ټپه درېدلې دي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز خبرېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا جغ سرمقاله هم اوریدلی سي، خو لومړی پام وکړئ د رپورټه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د داعش د ګواښونو په حق له خبرداري ورکړی دی. مولوی امیر خان متقی وایي چې پر افغانستان د ځینو هیوادونو فشارونو په دغه هیواد کې داعش ته مورال ورکړی دی. د چارو کارپوهان داعش یو جدي ګواښ بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چاشمې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د مشترکو منافعو د خپلواک هیوادونو د استخباراتو د ادارو چارواکو یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د دغه هیواد شمالي ګاونډیو هیوادو ته د سختریزو وسلوالو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش د ګواښونو د خپرېدو خبرداری ورکړې او ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت ساده نه دی. د روسیې جمهور رئیس ویلي چې یو شمېر هغه وسلوال چې په عراق او سوریه کې د جګړو تجربه لري اوس په افغانستان کې دي. هغه ویلي چې دغه وسلوالو په ګړي ډول د منځلې اسیا هیوادونه د ګواښ سره مخ کړي دي. د طالبانو اسلامي امارت د روسیې د جمهور رئیس دغه سرګندونه ته لا خبرګون نه دی ښودلی. خود اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د دې ولې په سر کې د قطر په پټه دوه کې یو غونډه ته په وینا کې ویل چې اسلامي امارت د داعش مسله کنټرولولې شي.
متاسفانه چې د ځینو نړیوالو هیوادونو هغه فشارونه چې په اسلامي امارت یې راوړي او یا هغه نه همکاري چې افغانستان سره لري او یادا سید افغانستان اساسی کنگل کړي د داعش ته مورال ورکو، د دښمنانو ته مورال ورکو، هغوی یو حد سوال چې هغوی تحرکات شروع کړي، خو د اسلامي امارت وی خو ځواکونو د هرڅ کنټرول کړو. د افغانستان په شرق کې چې د نامنې څوپی کې وسو خو الحمدلله ډیر زر کنټرول شو او په مرکز کابل کې ډیر زیاتې د سیشن دسوي. موږ دنیاوالو ته دا خبره وکړه چې د افغانستان بې ثباتي د هیچا په ګټه نه ده. د افغانستان په حکومت فشار راوستل د هغه چا په ګټه دي چې هغه هم د افغانستان لپاره خیر نه غواړي او هم د دنیا لپاره نه غواړي. د داعش موضوع د افغانستان اسلامي امارت کنټرولولای شي، کنټرول کړی ده او په دې برخه کې ډېر مثبت لاسته راوړنې لري. له دې نه مخکې هم د هغوی څو مراکز چې هغه لمنځه ولاړو څو کاله مخته او اوس هم چې هغوی څومره امادګي نیولې وه هغه امادګي په سلو کې 98% خونسا سوه، شنډه سوه. همداسې د راتلونکي دپاره هم مخ امادګي لرو او هغه ژمنه چې موږ کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي موږ په هغه ژمنه ولاړ.
د افغانستان د چارو کارپوهان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سرګندونو په اړه جلا جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدي په دې باور دی چې اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې رامنځته شوي وضعیت څخه ګټه اخیستې او یو ځل بیا دا ډله غښتلې شوې ده.
دومره چې داعش اوس مسله شوې حتما آسیای میانه، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان به تهدید کېږي. د روسیې تشویش د پام وړ ده او جدیده، حتما دا کار به عملي کړي.
د پوندي چارو کارپو ایسو پامین زازیا وایي چې هغه چې په افغانستان کې د تروریزم د خپرېدو پراندې خلی لري باید پوه شي چې د دغې پدیدې ریښې دلته په افغانستان کې نشته دي.
او په افغانستان کې د تروریزم نه ځاله شته او نه دلته تمویل کوونکي، تجهیز کوونکي د دغې جګړې افغانان دي. نه موږ دا امکانات لرو. دا خپل د سیمې هیوادونه او د نړیوالې ټولنې مشکل ده. پراس کې د امریکا، د نغو روسیې، پاکستان، ایران، هند چین او عربی وادونه ځکه چې په افغانستان کې موږ تجربه دا خوده ده چې درې څلوېښت کلنه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده د دوی خپل منځي اختلافات دي او سلاوي دوی ورکي پیسې دوی ورکي د یو په مقابل کې خلک خصوصا افغانان استعمالیږي
یوسف امین زادیا وایي چې د دې لپاره چې په افغانستان کې د سولې هڅې کومې پایلې ته ونه رسېدلې نو لا هم ګواښونه شته او جګړه په بشپړ ډول پای ته نه ده رسېدلې ځکه چې د ده په وینا نړیوالې ټولنې د جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سره مرسته ونه کړه امین زادیا سیمه ایز او نړیوال رقابتونه هم په دې برخه کې مهم ګڼي او وایي چې موجوده ستونزې هم د همدغو سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو زیږنده دي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي
په واشنگتن کې د شوزو د حقونو یو مدافع ډله نړیوال بانک څخه غوښتنه کوي چې په امریکا کې د افغانستان کنګل سوی میلیارډونه ډالر ورپریږدي د غډلې د نړیوال بانک مخته په خبري کانفرنس کې وویل چې دغه پیسې باید ورکړل شي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغان شوونکو د روغتیايي چارو کارکونکو او د عامه خدماتو مامورینو ته معاشونه ورکړي.
وخت د طالبانو لرسیدو سره سم امریکا د 9.8 میلیارد ډالر په ارزښت د افغانستان بانکي زیرمه کنګل کړي او د پیسو نړیوال وجهي صندوق د 400 میلیون ډالر په ارزښت د کووید 19 پر وړاندې د مبارزې لپاره مرستې بندې کړې دي. لدی کار سره د حکومتي کارکونکو چې خزي هم پکې شامل دي په میاشتو میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. د نړیوال بانک چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو حقوقو بشپړ ملاتړ کوي.
موږ په افغانستان کې د مېرمنو د حقونو بشپړ ملاتړ کوو څو په افغانستان کې د خونکو اړتیاوي پوره شي. دا د انساني ازادۍ خبره ده، دا د بشري حقونو خبره ده او د لویدیزو ارزښتونو اساس ده چې باید عملي شي.
نن په واشنگتن کې د ښځو د حقونو افغانو او امریکایي مدافعینو په دغه نړیوالې ادارې غږ وکړ چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر ورپریږدي.
لکه تر لږه مونږ کولای شو ډاکټر لاسه کړو چې هغه میلیارډونه ډالر بیرته افغانستان ته ورکړ شي چې په دغه ودانیو کې ساتل کیږي څو د عامه روغتیا کارکونکو او خونکو ته ورسیږي. مونږ باید د دې لپاره لار ولټوو ځکه مونږ په ټوله نړۍ کې د داسې حکومتونو سره کار کوو چې مونږ یې نه خوښو، خو د دې سزا باید خلکو ته ورنکړ شي.
دا ډله د هغو 15,000 افغانو ښوونکو د انجمن د بیړنۍ غوښتنې ته د حل لارې د موندلو لپاره دلته راټولې شوې چې تیره اونۍ په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و.
مشهد مو تقریبا د دوه میاشتې کېږي یې سیوا غواړم نه تخصې او ځینې معلمان چې دي دغه مشهد چې بیا اخیستل د خپل کور ورځنی خرڅ په اجرا کوي. اته معلمان وسته ته رسیدلي چې د فقر سره مخامخ دي.
د نړیوالو یو اندېښنه دا ده چې دا پیسې هسې نه د طالبانو لاسته ورشي.
دا پیسې کېدای شي د ګرځنده ټلیفونونو لارې خلکو ته ورکړل شي. داسې میکانیزم چې ښوونکو ته مستقیمه آشونه ورکړل شي پرته له دې چې دا د طالبانو وزارت یا کوم طالب چارواکي له لارې ورکړل شي. د مستقیم تادیې نور ډولونه هم شته چې د انکشافي ادارو لخوا ترسره کېدای شي.
امریکا په 1999 کال کې په طالبانو باندې بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزارت یو پخوانی چارواکی ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دغه 9 میلیارډ ډالر پر خودل د امریکا د قانون خلاف دي.
امریکایي چارواکو طالبان ته د افغانستان دولتي شتمنو ته د لاسرسي نه ځکه انکار وکړ چې طالبان ته د دې شتمنو سپارل یا ساتل او یا هغوی سره په دې باندې یو معاملې کول د امریکا د مالی ادارې د قانون خلاف دي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی هیله هدلی چې امریکا و د افغانستان نږدې 10 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې خلاص کړي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورته دوام ورکوه.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لنړی څخه غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دغه هواد د هوایی شرکت پی آی ای د ټیکټونو بیا 2000 امریکایي ډالرو ته لوړه شوې ده. په پی آی ای نیوکه کیږي چې د افغانستان له وضعیت څخه ناوړه ګټه اخلي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په افغانستان د طالبانو واک پس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ټول نړۍ ته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د مرستو لپاره اپیلونه کوي. خدایاد هیواد هوایی شرکت پی آی ای د کابل او د اسلام آباد ترمنځ یو ټیکټ د 1500 امریکایي ډالرو نه واخله تر 2000 امریکایي ډالرو پورې خرڅوي. دا بیا د عادي ټیکټ نه 300% زیاته ده. هارون خان د کراچۍ نه اسلام آباد ته د پی آی ای ټیکټ اغستو د پاره راغلي دي.
کابل کې سماکار دې زدلته ټیکټ لپاره راغلي ما پہله موږ تلو $200 باندې ټیکټ اوس $1500 باندې ټیکټ شوې دي. اوسه ټینشن کې ما سنگ ځان اور سم کابل تا زما جیب دمرا گنجائش نه راکې.
اسلام آباد او کابل ترمنځ هوایی سفر نږدې 50 منټه دی. خو د دې ټیکټ د اسلام آباد نه تر امریکای سفر نه هم زیات دی. او کڅوک پی ای له خوا د کابل نه اسلام آباد ته سفر کول غواړي نو 2.5 لک پاکستانی روپو نه تر 3.5 لک روپو پورې په ټیکټ به مصرف وي. د ټیکټونو کاروبار کوونکی یا ټریول ایجنټ محمد عرفان خان وایي دا خبره ټیک ده چې د افغانستان حالات معمول تر مخه نه دي. خود دې خراب حالات او ګټه د پاکستان هوایی شرکت ترسي
پیسې بنانا جو ہے وہ
دا سه حالاتو کې هر یو کمپنی باغواړي چې مالی ګټه پورته کړي او پی آی ای هم دا سه کړی دي. د پی آی ای په مقابله کې د افغانستان کامیر ټیکټ 2.5% کم دي. خو پی آی ای دا ګټه دا اورسه دا افغانستان نه بار ملکانو وته د پاره زیات استعمال د پی آی ای کړي وو.
د پاکستان هوایی شرکت باندې دغه تورونه لګي چې دوی د افغانستان وضعیت نه ګټه پورته کوي. خو د پی آی ای ویان عبد الله حفیظ خان دغه تورونه ردوي او وای په افغانستان کې طالبانو واک پس یاد هواد د نړۍ اکثر له هوادونو لخوا د جنگ په حال یا وارزون ګرځول شوی دی. او کم ځای چې وارزون او ګرځول شي نو بیا یو هوایی شرکت هلته عادي الوتنې نشي کولی. د چارټرډ فلایټس لوجه اوس عادی الوطن د اسلام آباد او د کابل ترمنځ نه کیږي. خو اکثر لچا دومره ګران ټیکټ اغسته هم وی اغه د کابل سفر د پاره سورز په اسلام آباد کې انتظار هم کوي.
ټیکنیکلی کابل ایئرپورټ
افغانستان کې روان حالاتو کې موږ سره بل سالاره نه و ځکه مو چارټرډ فلایټس پیل کړل. افغانستان لخوا په موږ د تنقید کیږي چې پی آی ای ټیکټ د افغانستان کام ایئرلاینز نه زیات دی. وجه دا ده پاکستان نه پی آی ای جازونه جو جنگ زپدی هواد تزی زکه زمو لخوا په دې زیات خرچ راځي. بل خوا کامیر پاکستان ته راځي کوم چې د یو معمول فلایټ وی.
پاکستان ته د افغانستان نه اکثر زدکون کی او عام خلک راځي. خو اوس د پی آی ای ټیکټ د دوی په وس کې نه دی پاتې شوی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
راپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو د میرلین ایالت د مرکز بالتیمور په یو باغ واش کې د کووید 19 د دلتا نوی ویروس څخه د ځنګلي ژویو او څارویو د خوندي ساتلو په منظور هغوی ته د کووید واکسین لګول کیږي. خو په دې اړه دا یو پوښتنه مطرح شوې ده چې آیا واقعا د واکسینو تطبیقول وحشي او ځنګلي حیواناتو ته ګټه رسولی سي او کنه. په دې باره کې د امریکا ژغ د خبريالي ویرونیکا بالدیراس ایګیس ایساس راپورټ ده ستاسو پام را اړوم.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو له اویاو نه زیاتو باغ وحشونو کې په ځینو وحشي او ځنګلي حیواناتو کې دلتا نوا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي او باغ وحشونه له ډېرې مودې تړل کېدو وروسته اوس بیرته د خلکو پر مخ پرانستل کېږي. ساینس پوهان وایي هیله لري چې په امتحاني توګه به ځینو ځنګلي ژویو او څارویو ته د کووید 19 د واکسینو د تطبیق کولو په وسیله د ډلټا د کووید 19 ویروس په مقابل کې د دغه وحشي حیواناتو د بدن د معافیت او مقاومت توان زیات شي. خو یو شمېر څارونکي د حیواناتو په مقابل کې د دې واکسینو د موثریت په اړه پوښتنې لري. ساينس پوهان وایي چې دوی هم تر دې زماله په یقیني توګه نشي ویلی چې آیا واقعا به ګټه ورته ورسی او که نه. تیره میاشت په لږ تر لږه نهو غټو پیشکو او وحشي حیواناتو کې د ډلټا ویروس مثبتې علامې او نښې کشف شوې وې. خوشبختانه چې دا نه هواړه غټې ځنګلي پیشکې اوس د معمول سره سم خوراک کوي او عمومي وضعیت هم ښه دی. د سیمتسونین د ملي باغ واش ساتونکي ګریک سافو په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
There's not a treatment for COVID itself. So our veterinarians started treating with antibiotics. There were pain meds given and anti-nausea and appetite stimulant.
په خپل د کوېټ علاج لا نه دی موجود. زمونږ ویټرنرانو څارویو ته هغه بایوټیکس د واګانی ولګولې چې معمولا د دردونو د رفع کولو او د نازیا یا د زړه د بدوالي او هم د هاضمې د پیاوړي کولو په خاطر ناروغانو ته ورکول کیږي. په سمه توګه نه پوهیږو چې دا حیوانات څرنګه ناروغه شو.
The most likely scenario is that an asymptomatic staff member would have passed this along. It's an airborne virus, and so things do get out around your masks.
نموړی وای په اغلب ګومان د باغ واش د ساتونکو له جملې نه یو کس چې د کونونس اوبای لرله خو ظاهري علامې پکې نه وي موجوده د ځنګلي حیوانات ته د ناروغي خبره شو. ځکه چې دا ویروس د هوا لارې نورو ته سرایت کوي که یو چا ماسک اچولې همې په بشپړه توګه د سرایت مخنیوي امکان نه لري. ساينس پوهان وایي چې د دوی تخنیکی عمله له مخکې نه روزل شوې ده او د دغو حیواناتو او څارویو سره بلد دي. په بالټیمور کې د میرلند د باغ واش د څارویو د روغتیایي خدماتو او کنزرویشن د تحقیقاتي مرکز امیر ایلن برانسن په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
Something like a stick at first to just push a little bit on the animal for some pressure, and then they move to something like a needle with a cap on it.
ستنه په دې شکل لګول کیږي چې لومړی په یو لکړ باندې حیوان خورول کیږي او یو څه فشار پر بدن باندې ولیږي. بیا یو داسې ستنه لګول کیږي چې سره باندې چې حیوان آرام شو نو بیا اصلي ستنه په قرار قرار لګول کیږي په څو مرحلو کې سر سره شيږي. د متحده ایالاتو د زویټس د دوا سازۍ شرکت په وړیا توګه باغ واښونو ته د کوینونس یو لزر ډوزه واکسین په وړیا توګه ورکړی دی. د اکتوبر په میاشت کې د واورو یو پړانګ چې د کوینونس د اوبای ویروس مثبتې نښې پکې راښکاره شوې ناروغه شو او د جنوبي ډاکوټا د ایالت د ګریټ پلینز یا د سترو دښتو په باغ واښ کې بالاخره مړ شو. د بالټیمور د باغ واښ ساتونکي وایي هیله لري چې درې واکسینو په وسیله به د هغو ځنګلي حیواناتو ژوند خوندي او مسون شي، په ځانګړې توګه پړانګان او د واورو شرمخان چې نسلې په متحده ایالاتو کې د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا ژمنه کړې ده چې د کووېډ 19 وبا ته په نړیوال ځواب ویلو کې مخکښي وکړي. تر دې نیټې پورې په نړیواله سطح څه باندې 110 میلیونه ډوزونه شریک کړي دي او څه باندې 100 هیوادونو ته څه باندې 1500 میلیونه نور برابروي. امریکا د هیڅ ډول تلافي لپاره غوښتنه نه کوي او د دغو بسپنو پورې هیڅ شرط نه دی تړل شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا تاماس گرینفیلد تایلند ته د تازه وخت د سفر په وخت کې اعلان کړل د هغو کسانو په شمول چې په زور مجبور شوي دي له تاوتریخوالي او تعقیب نه خپل هیواد پرېږدي، د بارما خلکو ته څه باندې 50 میلیونه ډالر مهمه بشري مرسته برابروي. برسیره پر دې سفیر تاماس گرینفیلد 15 میلیونه ډالر نور مرسته اعلان کړه چې د کووډ 19 په مبارزه کې د تایلند سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس څرګنده کړه دغه بودیجه د بشري ضرورتونو د زیاتېدو په مهم وخت کې راغله او د تایلند او برما د دواړو خلکو په ژوند باندې د کووډ 19 د تاثیرونو د کمولو سره به مرسته وکړي. سفیر تاماس گرینفیلد ویلی د مرستې پاتې کڅوړه به چې 50 میلیونه ډالر کېږي د برما خلکو ته مهمې بشري مرستې برابرې کړي. دغه پیسې به هغو خلکو ته هم ورکړی شي چې د نظامي کودتا په درشل کې بېځای شوي دي او مجبور کړی شوي دي چې له تاوتریخوالي او تعقیب نه وتښتي. سفیر گرینفیلد ویلی 50 میلیون ډالر بشری مرسته به بین المللي او غیر دولتي سازمان انډوالانو لپاره په مستقیم ډول په استراري خوړو په ژوند ژغورنه په اساسي روغتیا د سکول په پاک او بو په علمي توګه د ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي او د روغتیا ساتنې په پوهه باندې ولګول شي. په دې کې وسو زره مهاجر او دننه په هیواد کې د بیزه شو خلکو په شمول لبرمانه راغلي بې وزله خلک شامل دي. دغه منابع به تالنت، غیر دولتي موسسو او بین المللي سازمانونو ته ډاډ ورکړي چې دواړه به د کووید 19 ستونزې ته ځواب ووایي او د بې وزله خلکو ضرورتونو ته به په خاصه توګه د تالنت په سرحدي سیمه کې ځواب ووایي. دا دلته او په درسته نړۍ کې ډیر سخت وخت دی او زه د تایلند له خلکو نه غواړم چې په دې پوه شي امریکا به له تاسو سره ولاړ وي. امریکا له نورو مرسته ورکوونکو نه غواړي چې په سخاوتمندانه توګه د برما د خلکو عاجلو بشري ضرورتونو ته ځواب وایي او ملاتړ وکړي. منګل بین المللي ټولن له نور غوښتنه کوي چې د موږ سره یو ځای شي د کووید 19 په مبارزه کې زیات څوکلو او دغه وبا ته په تایلند او په سرتاسری نړۍ کې خاتمه ورکړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
سیده د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.